پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه له غرمې مخکې دولس بجې شوې د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مو راغلاست وایم پایل په لانډو خبرونو کو له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. د سکال په کانکور کې نږدې 1.5 لک د دولسمو ټولګیو فارغان برخه اخلي چې نږدې 15% انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمېر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د سکال کانکور ازموینه داسې وخت اخیستل کیږي چې طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي په تیر یو کال کې د افغانستان د ورتیرو لسو کلونو اقتصادي بریاوې له لاسه وتلې دي. د ادارې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د افغانستان قانوني اقتصاد مخ په ځوړ دی او تور بازار یې هم د 2021 کال له آګست څخه تر اوسه پورې نږدې 15 میلیارده ډالره زیان کړی دی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اقتصاد د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې مصیبت زیږوونکی سقوط کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي د افغانستان 95-90% پورې وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په راپور کې راغلي د طالبانو له واک ته رسېدو مخکې د تیر کال په اګست کې هم د افغانستان ناخالص عواید ډېر کم وو. فرانس پریس خبری آژانس د UNDP د آسیا پاسیفیک څانګې د مشرې کاني ویګناراجا له قوله ویلي د افغانستان ناخالص عوایدو ته تیر یو کال کې 15 میلیارده ډالره زیان اوښتی. نوموړي ویلي د تیر کال له اګست په افغانستان کې د توکو بیې هم 15% لوړې شوې. او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوه بالستیک توغندي وتوغول. د جرمني DPA خبري آژانس ویلي پیونګ یانګ دغه دوه توغندي له سامسوک سیمې نه د جاپان سمندر غاړې ته توغولي. د جاپان د صدراعظم دفتر په یو ټویټ کې د شمالي کوریا لخوا پر لپسې توغندي د نه منلو وړ بللي. د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې شمالي کوریا د هغو بالستیک توغندیو له توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولي لیږدولی شي. خبرونه مو واوریدل د پروګرام معرفي ته ورزو. په افغانستان کې د کانکور ازموینې نن پیل شوې.
مادر شهید مرزی
نن سهار مو رسمن د پروسه په درې درش ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادو په سر کې دی چې د ماشومانو، نجونو او هلکانو د زده کړو بهیرې د سقوط له ګواښ سره مخ دی. په دې اړه هم راپور درکوو چې اروپایي هیوادونه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې نور بندیزونه لګوي. په یو مفصل ریپورت کې به د کابل د کاج پر ښوونیز مرکز د برید دی وی قربانی د مور خبري واوري.
مادر شهید مرزی است، به سواد است، میچ نه مکتب رفتن نه مسجد رفتن.
مریم د اتلس کلنې مرزی مور ده. خپل به سواد خود ژوند ټوله هڅې داده چې وو وړه ماشومان خوانځي او په هنتونو تولار شي.
د روزګان اوسیدونکي شکایت کوي چې د یو سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په ورځو ورځو انتظار کوي.
دا وایسته ولاره دی، هغه وایسته ولاره دی، هغه وایسته ولاره دی، ورته سیم کارت دی وړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب تل پلازمین کابل پرته د افغانستان په دری درشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. که څه هم په دې اړه کوم رسمي مراسم نه ونیول شوي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور ازموینه درې ورځې دوام کوي. د رسمي شمیرو پر بنسټ په سږني کانکور کې نږدې 1.5 لک زده کوونکو چې له دولسمو ټولګیو فارغان دي برخه اخلي. 15% نجونې دي. د دولسمو ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنۍ کانکور ازموینه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د لوړ زده کړو وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش آزادۍ رادیو ته ویل چې ازموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمان د پروسه په درې دېرش ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي. مو یو تعداد ولایتونه لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یوه ورځ باندې تنظیم دي، او داسې ولایتونه لرو چې تعداد او طلبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په دوه ورځو کې تنظیم کړی، او هغه لوی ولایتونه مو په درې ورځو کې تنظیم کړي دي. او د کار مودې لپاره کړی دی چې تعداد کم وي ښه مدیریت کیږي.
دی وایي ټولو ولایتونو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو ټیمونه لوړاندې رسیدلي دي، او دغه ازموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سګنی ازموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15 سلنه انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقادر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د رواني میزان یا تلې میاشتې په 21 نیټه په کابل ښار، او دغه شان د همدې میاشتې په 29 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له ازموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور ازموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12 ټولګیو یو شمیر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یو نامه د راپور پر بنسټ 53 ګډونوال پکې وژل شول، او 113 نور پکې ټپیان شول. په دې مرکز په داسې حال کې حمله وشوه چې سلګونه زده کوونکو د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. د کاچ ښوونیز مرکز یوې ګډونوالې مریم چې د پیښې په ورځې هلته شتون درلود آزادۍ راډیو ته ویل هیڅ پیښه د دوی د زده کړو په وړاندې خنډ نه شي جوړېدی.
نه پکې نسته، هیڅ معنی وجود نه لري. زه ولې باید ازموینې ته ولاړه نه سم؟ ولې باید زده کړې ونه کړم؟ که د مرګ له ویرې وي نو مرګ خو خامخا یوه ورځ راځي، او دا به څومره ښه وي چې د زده کړو پر مهال درته راسي. نو زه له ټولو ستونزو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلم.
دا وایي که څه هم په ذهني ډول ښایي هغسې تیاری ونه لري، خو په خبره یې که سږکال یې د خپلې خوښې نمرې ترلاسه نه شوای کړی، کال ته به بیا د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. د کانکور یو شمېر نور ګډونوال بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د ازموینې په اوږدو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ګډونوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و. د سکل کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپرېږي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سیفت چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو یعنی نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دغې ادارې په خپل کلني راپور کې د سلو هغو هیوادونو نوملړ خپور کړ چې د ماشومانو د زده کړو د بهیر په وړاندې ستونزې لري، خو په راپور کې راغلي افغانستان، سودان، سومالیا او مالی هغه هیوادونه دي چې د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. جزئیات له نوریا سنوري اورو.
متاسفانه په ننګرهار کې هم تر اوسه پورې د انجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل.
زلا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د لسم ټولګي زده کوونکي ده، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنې دوسره په کور ناسته ده، ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي هیله درلوده چې په راتلونکي کې لوړې زده کړې او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
دا چې زه په 12 صنف کې ما او په دې تم امید باندې ما چې ترسو پر موږ زمونږ دپاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي، او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
لا یو کال د زیاتې مودې په تېرېدو سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه د افغانانو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې ورځ تر بلې ډېرېږي. تازه د ماشومان د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې دی چې د زده کړو بهیرې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په کلنی راپور کې ویل شوي په افغانستان، سودان، سومالیا او مالی کې د نږدې 9.5 میلیونه ماشومانو ښوونیز بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. کووید 19 شخړې د اقلیم بدلونونه، کډوالي او د زده کړو په برخه کې د ډیجیټل وسایلو نشټوالی هغه لاملونه بلل شوي چې د ماشومانو د زده کړو بهیر له ننګونو سره مخ کړی دی. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې په کلنی راپور کې د ارزول شوو هیوادونو په منځ کې افغانستان تر نورو زیات له ګواښ سره مخ دی چې په وینا یې د طالبانو له واکمنېدو سره د زده کړو بهیر لا نور هم پکې خراب شوی او د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی. د دې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل ساشا میرز ازادي راډیو ته وویل
Sadly Afghanistan now ranks
le bada mar Afghanistan da hagh hiwaduno pasar kidai che da mashuman o da zakr bahiri da suqut le gwaq sar makhdai tir kal Afghanistan da de hiwaduno punular ki chaluram bo pa de mana che par Afghanistan da Taliban lo wakmani urusta pa de hiwad ki da zakr bahir batara sawai dai aw da mashuman o pa zangri dawl da junu ratlun kai le gwaq sar makhamakhdai
particularly girls
خوسکل د شمیر څلورو ته راخکته شوی او افغانستان په سر کې دی. کته هم د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د جګړو او نامنې او لامل د زده کړو بهیر اٹکنه یو خو تیر یو کال چې طالبان پر افغانستان واکمن دي ل شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تر ټولو زیات شمیر نجونې ل زده کړو به بخې کړې دي. کته هم په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو ل عمل ل سختو نیوکو سره مخ دی خو تر دې دمه دوی په دې اړه مثبت ګام نه دی اخیستی. د طالبانو حکومت په هنه وزارت په وار وار ویل چې په دې اړه به د دوی مشرتابه پریکړه کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سویل ختیځون په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې د یو شمېر سیمه ایزو رسنیو تر تړل کېدو وروسته په خوست کې هم د رڼا په نوم یوې راډیو خپلې خپرونې باندې کړې. په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي او وایي که چیرې نړیواله ټولنه د رسنیو مالي لاسنیوی ونه کړي ممکن په دې هیواد کې نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو ناورین رامنځته شي. په خوست کې د رڼا راډیو له تړل کېدو مخکې 400 سیمه ایزو راډیوګانو او 4 محلي ټلویزیونو خپرونې کولې. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورٹ کې
د یوشمه نور سیمو په شان خوست کې هم په لومړي ځل د اقتصادي ستونزو له کبله د رڼا پړوم سیمه ایز راډیو خپل خبرونه بند کړې. یاد راډیو چې له څلورو کلونو راهیسې په دې ولایت کې فعالیت کاوه او هر ورځ 3 ساعته خبرونه درلودې، شاوخوا شل خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې په دندو بوخت ول. د رڼا راډیو د امتیاز خوان محمد الله مهجور آزادۍ راډیو ته ویل د دوی راډیو خبرونه د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا همدارنګه د ډیورن کرخې د پوری غاړې په ځینو سیمو کې اوریدل کېدی.
رڼا راډیو د خپل شلو کارکوونکو په مرتبه لیدلې وا چې ګڼشمېر اوریدونکو د ځان سره ملګري کړي. د تیر یو کال په جریان کې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. بالاخره داسې پریکړې ته اړ شو چې د راډیو دروازې وتړو او نشراتي بهیر ودرو.
د رڼا راډیو کارکوونکو هم د تخفدي چې خپل دندې د لاسه ورکړي. د یاد راډیو خبريال عبدالرحمن محبت وایي
زمونږ راډیو د ځینو اقتصادي ستونزو له امله وتړل شو. د سره مونږ خپل وظیفه له لاسه ورکړله. هغه څه چې مونږ ماشاتو د دې ماشاتو په وسیله به مونږ کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
بلوري ته چارواکي وایي خپلواک رسنیو نه په تیر جمهوریت او نه په اوسني نظام کې د حکومت له حسابه کومالي امکانات درلودل. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست اطلاعات او کلتور ریاست د رڼا راډیو سره تر خپل وسه پوری کومک کړی دی. دی بیلا بیلو لارو نه دی دوی دی پارا نغد پیسو امکانات پیدا کړی دي او موږ په دې خفه یو چې ولې راډیوګان د اقتصادي مشکلاتو د لارې نه ودرېږي. په کار داد چې دوی خپل نشراتو ته دوام ورکړي او خپل نشرات دومره جالب کړي چې دی دوی هغه مشکل حل کولی شي.
په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد د مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي. وایي کچېرې نړیوال مرسته ونه کړي ممکن نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو نورین رامنځته شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي
کچېرې نړیوال بنسټونه دغه ستونزو ته پام ونه کړي په راتلونکي کې زن نور رسنه هم ببند شي او د سره زموږ رسنه کارکون کې هم خپل کار له لاس ورکړي چې د سره په افغانستان کې یو لوی
د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې د مشرانو په وینا د یاد بنسټ د څېړنو له مخې په تیر جمهوریت کې د 1550 رسنیو څخه په وروستي سیاسي بدلون کې 219 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوې دي. د یاد سرچینې په حواله د رسنیو د 2000 کارکوونکو له ډلې 5000 په مستقیم ډول خپل کار د لاسه ورکړی او پاتې کسان هم بې معاشه یا بېخي په لږه تنخوا کار کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
واربر شو روزګان ته هلته خلک وایي د یو سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په ورځو ورځو انتظار کوي. د روزګان اوسیدونکي د ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پڅوالي شکایت لري او وایي یو سیم کارت د اخیستلو لپاره مجبور دي چې یو اونۍ پورې انتظار وکړي. مسؤلین بیا د خلکو د ستونزو د منلو تر څنګ ډاډ ورکوي چې پر حل لارو کار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا شورا اوسواج د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ښار کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلګو دي چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلګو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازي افغان بي سي مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره دلته آن تریوونی هم زیات انتظار ایستلی خو بیا هم نه جبریالی سویچ سیم کارتونه ترلاسه کړي. نورولا شاولی او کریم الله چې د اورزګان د جراوت او چارچنو لسوالی څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ورځ مینن سو ورځ نور اغلی ما اته ورځ دا نه ورځ تقریبا دا اته ورځ راغلی خلک ډیر ولاړی رش وکش ډیر اما ما دلته ولیدل چې وسی زموږ یو کش ورو په چبلاخه هم ورڅ دا یو غټه بیا زه ته دا باید نه وایسم
دا وایستا ولا راځي هغه وایستا ولا راځي هغه وایستا ولا راځي ورته سیم کارت وړي
شرکت ډیر کې اجي دا د تا ورته کې نو چې کار وسین موږ دا سلارم تنظیم د چناس
د افغان بي سیم د سیم کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترنکوټ ښار کې په یو کوچنی دکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته پته مو ولاړوي. پر دې کوچنی او یوازنی مرکز باندې د خلکو زیاتې غنی غونی د غلطه د شهر نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت ترڅنګ نور دکانداران شکایت کوي او وایي چې کله د شرکت راغلی نو د دې کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ لامل د دکان مخډب کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دکانونه لري د ټولو دکاندارانو په استازي تو بیا عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل
راځي پنځم میاشته ټول تشېدې مدتکا د مخناسي متګا ته سره کومه به ولاړی ته ساره خلک چې وسه د وسره خو چې وای په وخت په مختصر معلومه کړی و شل کاسې دی بالا وسه د پولیس کناری سوال چې بیا زار کړی
دا ګرد په ازادي دا ګرد چوک په ازادي سره دا غس چغټ کوټر نه وځي ولاړی ولاړ تقریبا نیم ساعت بعد بیا د مټران سره د سړي هغه کوټر سره
بل خو بیا د غلطه د افغان بي سي مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزمنی خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فدسیال کې د چله دی وړاندې هم د غولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي رادیو ته غوښنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اروپایي هیوادونه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې نور بندیزونه لګوي. په دې بندیزونو کې د روسیې د انرژي سکتور پوځي او ملکی چارواکي هم په نښه شوي دي. تفصیل په دغه رپورت کې واورئ.
اروپایی کمیسون اعلان وکړ چې د اتحادیه پر اوکراین د روسیې د پوسی یرغل په خاطر پر دې هیواد نور بندیزونه تصویب او اجرا کوي. په نویو بندیزونو کې د پولادو او ډیجیټل ټکنالوژۍ په صنعتونو کې له روسیې سره په معاملو کې محدودیت، د روسیې د هغو تیلو د بیې ټاکل چې د سمندر او د اروپایي هیوادونو په بیړیو کې دریمګړي هیواد ته لیږدول کیږي. د اروپایي اتحادیې د پریکړې بله برخه د روسیې د دفاع وزارت د نورو چارواکو او هغو مسؤلانو بایکاټ دی چې د اوکراین د غصب شویو سیمو په ټول پوښتنه کې برخه لرله. د اروپایي کمیسون رئیس اورزلا فون در لین د اروپایي اتحادیې د مشانو د دې پریکړې د هر کلی ترڅنګ وویل د پوتین د جعلي ټول پوښتنې نتیجې او یا له روسیې سره د اوکراین د خاورې او ځای کېدا هیڅکله نه مني. که د اروپایي اتحادیې هیڅ غړی تر وروستیو شیبو اعتراض ونه کړي، ټاکل شوی دی چې د نویو بندیزونو متن نن رسما تصویب او خپور شي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصویب د ټولو غړیو هیوادونو موافقه ته اړتیا لري، خو داسې ښکاري چې ځینې غړي د روسیې په وړاندې لا سخت دریز لري او بندیزونه کافي نه ګڼي. پولند او د بالټیک جمهوریتونه پر تصویب شویو مواردو سربیره د انرژي په برخه کې له روسیې سره د همکارۍ د بیخي ختمېدو، د روسیې د الماسو د وارداتو د تحریم او د روسیې د اورتودوکس کلیسا د مشر د تحریم غوښتنه کوي، ځکه چې هغه د پوتین نږدې متحد دی.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خره خلاص تویم. مرزیه او هاجر د کابل د ورستی خونړی بریت هغه قربانیان دي چې له ماشومتوب سره ملګری وي او ګډ ارمانونه درلودل. دوی د تیر جمعې په ورځ پر کاچ خونیز مرکز د بریت په پایله کې وژل شوی. هغه بریت چې لزګونه نوري کورنۍ هم د هغو اولادونو ویرته کینولې چې په انتون ته د تګ شیبې شمارلې. د مرزیه او هاجر قبرونه هم اوس څنګ په څنګ دي. په دې اړه اسد الله لودین یو مفصل ریپورت جوړ کړی دا چې دوی دواړو سهیل درلودي او کوم نیمګړی ارمانونه خاورته یوړل. د لودین په دغه ریپورت کې به واوري چې دوی د کورونایو د غړو په غک پیلېږي.
مریم د اتلس کلنې مرزیه مور ده. خپل به سواده خود ژوند ټوله هڅه داده چې وواړه ماشومان خوانځي او په هنتونونو ته ولاړ شي. اتلس کلنه مرزیه د مریم درې ملور و چې له دولسم ټولګي فارغه او د کانکور په چمتووالي بوخته و. د مرزیه مور وایي له کړه و ډاک ژوند غالي خونه غوړي چې اولادونه یې د دې په څیر له سواد او زده کړو محروم پاتې شي.
اوس هم هڅه او خپل واسه کوي چې نور اولادونه مې درسونه ووایي او خپل هلو ته ورسیږي. د مرزیه په څیر باید نسی. حکومت باید زموږ امنیت خوندي کړي. د وطن نور اولادونه باید داسې ونه وژل سي.
مرزیه په کابل کې زیږیدلې او د همدې ښار له 40 دختران لیسې فارغه شوې وه. مرزیه سګنی کانکور ته ډیره په هڅه کې وه. څلور ځله یې ازمایښتي کانکور کې ګډون وکړ، خو پنځم ځلې ازمایښتي کانکور یې ژوند ترې واخیست. د تیرې جمعې په ورځ چې د تلې یا میزان اتمه نیټه وه، سهار د کاچ په نوم ښوونیز مرکز ته ولاړه چې پنځم ازمایښتي کانکور ورکړي، خو هلته پرې وسلوالو برید وکړ او له لسګونه نورو زده کوونکو سره یې ووژله.
یا آرزویش مکمل نمی بود که می باید ما بخونم و به یک جای برسم. یک توقع بسیار بالا داشت. شب روز در تلاش بود.
بوستان علی د مرزی پلار دی. هغه وایي لوري غختل چې مهندس شي. خپل بوستان علی هم تر دریم ټولګي خوانځي ویلې او جماعت کې ابتدایي دیني زده کړې کړي. خدای اولادونو ته خراتلونکي غواړي.
زما اراده داده چې اولادونه می باید زما په سیر ډانده یا بے سواد و نه اوسی. کومک شهیدانی گو هم د تعلیم لارې ته دوام ورکوو. نه پریږدم چې اولادونه می بے سواد شي. خپل هیلو ته باید ورسیږي.
پر کاچ خوونیز مرکز د تیر جمعې لبري دروسته د مرزی او هاجر کیسې ډېر لاس پلاس شوې او د دوی د ملګرتیا کیسې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتلې. د مرزی مور وایي لوري له ماشومتوب د هاجر ملګری و او اوس هم لکتر لګنی مایي وخت یو لبل سره یو ځای تیرو.
هاجر مرزی خل صمیمی بود.
هاجر او مرزی ډیر خوږه ملګری وي. یو ځای شونځي تتلې، بیا یې چې شونځي خلاص کړ یو ځای کورس تتللې. په څلورویشت ساعتونو کې 12 ساعته دوی سره یو ځای وي.
د مرزی او هاجر کورنۍ هڅه کړي چې لمر ګروسته هم هغوی سره ملګری وساتي، ځکه یې قبرونه د دشت برچی د ریګریشن په هدیره کې څنګ په څنګ جوړ کړي.
د مرزی مشر خور اونسیا وای خور ورسره دیش په ورځو کې عکسونه اخیستل چې د کانکور لپاره ورسته په خپل پروفایل ولګوي. خو کیسه بل ډول شو.
کیسه او شوخی مسره کولی. مرزی ویل را شخص می واخله. کله چې د کانکور اول یا دویم نمره شوم بیا می د عکس د فیسبوک په پروفایل کې ګده. اوس می متاسفانه د اول نمرګۍ په ځای د دې د شهادت عکس په خپل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو خي. دغه خاطرې ما ډیر زوروي.
پر کاچ خوونیز مرکز برید لکتر لگا در 500 تنه او وجل چه شپک چل ویختنه یه انجونه وی. ده هاجر پلار غلام علی وایی دلور مره یه داسی و منده چه پا آسانه پیجندل که ده هم نه.
پا ختم که اوم چه زنگ را غی اول شل چه پا یه کورس که چوده نشوی دیر ور خطار او وطم. ده مرزه جان جسد می وطن روختون که اوموند. هاجر می عدلی تب که اوموند سمین پیجندل که ده پا دیر سخته ایمو اوموندلی.
غلام علی هم چه ده و اولادون پلار ده تر چلورم چولگی خوانزای لوستهی. دا خپل دکاندار دی خو درې لوران یې لسانس لري او څلورم یې هاجر د لسانس ارمان ګورته یوړ. د هاجر مور عزیزه وایي
پلاری لورانو او زامنو سره ډیر زیان ګاللی دی چې زده کړې وکړي. موږ له مرګ نه ډارېږو خو غواړو چې اولادونه مو درس ووایي.
مرزی او هاجر د ښوونځیو د درس ترڅنګ له ادبیاتو، هنر او موسیقي سره هم مینه درلوده. دوی دواړو د ترکی لیکوال الیف شفاق او امریکایي لیکوال ریچل هالیس له کتابونو سره ځانګړې مینه درلوده او فارسی ژبې ته د دغو لیکوالانو ژباړل شوي کتابونه یې کور کې درلودل. مرزی د خاطرو په کتابچه کې د خپلو نهو هیلو له ډلې یوه هیله دا هم ښودلې چې یوه ورځ له الیف شفاق سره وګوري. هاجر بیا د ریچل هالیس د لیدو هیله کړې ده. د مرزی نورې هیلې هم چې د هغې کتابچه کې پاتې دي دا وې چې د فرانسې ایفل ټاور له نږدې وګوري، د ایتالیا یو رستوران کې پیزا وخوري، شپه کې پارک کې قدم ووهي او ګیتار زده کړي او وی غږوي. د مرزی ماما او زده کړو ته د هغوی یو هڅوونکی عبدالظاهر مدقیق وایي
دوی دواړو د الیف شفاق ټول هغه کتابونه چې درلودل لوستې دي. هاجر له امریکایي لیکوالي ریچل هالیس سره مینه درلوده. هالیس د انګیزه ورکوونکو کتابونو یو مجموعه لري. هاجر د خپلو یادښتونو په کتابچه کې لیکلي چې غواړي یو ورځ ریچل هالیس وګوري.
مرزیه او هاجر داسې مهال خپل نیمګړې هیلې کورنۍ ته په میراث پرېږدي چې په افغانستان کې میلیونونه نور نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سګنی کانکور ته په ثبت شوو زده کوونکو کې 15% نجونې دي، خو اندېښنه دادی چې که د نجونو ښوونځي همداسې بند وساتل شي راتلونکی کال به د نجونو دا فیصدي صفر ته نږدې شي.
اوس هم له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د پرونی چاودنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تر دې پیښې وروسته ځینو خبر ورکړ چې چاودنه د کورنیو چارو د وزارت دننه په جومات کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالنافع ټکور تر دې اواز وروسته رسنیو ته پاسول شوی پیغام کې وویل چې د وزارت په یو فرعي جومات کې دا چاودنه شوې ده، چې د کورنیو چارو د وزارت ځینې کارکوونکي هم هلته لمانځه ته ورسي. خو د تلفاتو په اړه یې په پیل کې څه ونه ویل. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو تر دې مخکې هم د پیښو د تلفاتو شمېرې ژر له رسنیو سره نه دي شریکې کړې او ډېر کله یې تلفات لږ یاد کړي دي. ورځپاڼه په کابل کې د تیرې اونۍ چاودنې ته اشاره کوي چې په دشتې برچي کې د کاچ په ښوونیز مرکز کې وشوه او لیکي چې طالبانو د دې پیښې تلفات 19 شدل، خو د اسوشیټد پرس اژانس د معلوماتو له مخې د دې چاودنې تلفات لږ تر لږه 250 تنه وو. د کابل په پرونی چاودنه کې د ماشام لور ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وویل چې څلور تنه لمونځغاړي وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنه په خپل خبرونه کې لیکي چې د طالبانو حکومت د رسنیو د ازادیو د محدودولو او ځپلو په پار نوي مقررات وضع کړي دي. خبرونه د 8 صبح او زاویه میډیا انټرنیټ پاڼو بندولو ته اشاره کوي او په دې ټولنه کې د افغانستان ویران د برخې د مسول په وینا لیکي چې طالبان د رسنیو د محدودولو او سانسورولو لپاره له خشونت کار اخلي او له سختو مقرراتو استفاده کوي. د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ورستوي کې د 8 صبح او زاویه میډیا وی پاڼه بند کړي. 8 صبح له شپږ کلونو راهیسې آنلاین خبرونه کولې. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ویاند عنایت الله علي کوزي د اونۍ په پیل کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې دغو ویب پاڼو پروپاګند کاوه. دروغ خبرونه خبرول، ناسم معلومات ورکول او توازن نه ساته. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغانستان لپاره د بی بی سی امریکا شخ او دو چویلې تلویزیونی خبرونه د افغانستان د نن ودرولې. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د خبرونه په باور که څه هم د پروسه شکل د اگست 15 را وروسته په افغانستان کې څلورو نویو رسنیو فعالیت پیل کړی دی، خو په دغه هیواد کې له 1500 رسنیو څخه د دوی له واکمنۍ را وروسته 219 رسنیو